د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا خارجه وزیر جان کیری وای چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د دغه هواد د اټومي پروګرام په باب اوس هم اختلافات موجود دي. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې مؤسسه وای چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې تر اوسه پورې 900 نه زیات کسان وژل شوي دي، او پرون د امریکا د پخواني جمهور رئیس جان اف کینیډي د قتل یو 50مه کلیزه وه. دا امریکا غږ واشنگتن دی. درنو او قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر 3مه کیږي. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 5 بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. په دې خبرونه کې به د خبرونو وروسته د انتخاباتو د کمیسیون د شکایتونو د څنګه او د لوی څارنوال د دفتر ترمنځ د لانجې او په عراق او سوریه کې له جهادي سازمانونو سره د سلګونو فرانسوي ځوانانو د ځای کېدو او ترکیه ته د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال جو بایدن د سفر په اړه رپورټونه واوري. بیا به یو سره مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. خو لومړی له طاهر اڅکزینه د دې ساعت پوره خبرونه واوري.
امریکای چارواکو ویل چې جمهور رئیس بارک اوباما نوی احکام صادر کړي او په غو کې په داسې حال کې چې په افغانستان کې به بل میاشت د امریکا او ناتو د قواو محاربوي عملیات ختمیږي، د یاغیانو په مقابل کې د امریکا د اردو د قابلیت زیاتېدل غوښتي. چارواکو چې خپل نمونه یې وانه خسر خبري منابع ته وویل چې په دې پریکړه کې امریکایي عسکرو ته اجازه ورکړل شوې چې د یاغي طالبان په مقابل کې د جګړې میدان ته ورتللای شي که چیرې هغوی د امریکا او ائتلاف قواو ته ګواښونه کوي. رپورت وایي چې دغه حکم په هغه وخت کې هم تطبیقېدلای شي چې که یاغیان د القاعدې مستقیم ملاتړ کوي. د 2015 کال لپاره دغه نوي صلاحیتونه دا معنا لري چې امریکا د ضرورت په وخت کې د افغان عسکرو هوایي ملاتړ هم کولای شي. جمهور رئیس اوباما مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې به د امریکا ماموریت بل کال محدود وي او هغه به د افغان قواو روزل او د القاعدې په مقابل کې د تروریزم ضد عملیات وي. دغه نوي احکام به د عسکرو په شمیر کې چې ویل شوي دي د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به نظره 800 تنو ته راکم سي کوم بدلون رانولي. نیویارک ټایمز لومړۍ ورځپاڼه ده چې د جمهور رئیس اوباما د دغو نوو احکامو رپورټ خپور کړی دی. په نورستان کې لس وسله وال کسان وژل شوي دي. د نورستان د ولایت د کامدیش پولیس والی کې د ملي اردو د ځواکونو پر پوستو باندې د سلګونو وسله والو کسانو څلور ساعته جګړه په محلي وخت د غرمې په 1 بجه پای ته رسیدلې ده. چارواکي وایي چې لس وسله وال کسان په دې جګړه کې وژل شوي او 15 نور زخمي شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم امریکا ژغته وویل چې په محلي وخت د سهار په 9 بجو نږدې 800 وسلوالو کسانو د کامدیش د ولسوالۍ پر ټولو امنیتي پوستو باندې ډلهیز وسلوال بریدونه وکړل. د الشباب وسلوالو کسانو ویلي چې پرون د شنبې په ورځ په شمال ختیځ کینیا کې په یو بس موټر باندې پټه حمله دوی کړې ده. په دې بس کې ټول 18 تنه سپرلي وي او په هغو کې 28 کسه مسلمانان نه وو او دوی همدغه 28 کسه په نښه کړي او وژلي دي. دغه توندلاري اسلامي ډلې ویل دي چې دا حمله د کینیا د امنیتي قواو د هغو ورستوي حملو په غچ اخیستو کې کړې چې په مومباسا کې په مسجدونو باندې کړې وي. بس موټر نایروبي ته روان و. وسلوالو کسانو دغه موټر په هغه ځای کې ونیو چې د سومالیا او کینیا سره سرحد نږدې د ماندیرا ښارګوټي ته 50 کیلومتره واټن لا پاتې و. سپینې ماڼۍ دا حمله ډېره خطرناکه بللې او هغه یا په ډیرو سختو الفاظو غندلې او ویلې دي چې د امریکا متحده ایالات د تروریزم د ګواښونو د مخنیوي لپاره د کینیا سره ولاړ دي او خپل هغه تعهدات په تر سره کې چې د دغه راز جنایتونو د بندولو په برخه کې د کینیا سره کړی دي. کینیا خپل عسکر گاونډي هیواد سومالیا ته استولې دي چې د افریقایي اتحاد د قواو د یوې برخې په توګه د الشباب یاغیان پسې واخلي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی چې د ایران او د نړۍ د طاقتونو ترمنځ په خبرو کې لا په داسې حال کې جدي خنډونه موجود دي چې د ایران د زرعي پروګرام په اړه وروستی ډیر مهم مهلت رانږدې کېدونکی دی. کیری دا تبصره پرون د شنبې په ورځ په ویانا کې مخکې له دې وکړه چې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر ستینمیر سره وګوري او ستینمیر وویل چې مذاکرات د رښتیا ساعتونو ته رسیدلي دي. ستینمیر وویل چې ډیر مهم سوال دا دی چې ایران دې ته چمتو دی چې د زرعي وسلې د جوړولو لپاره د خپلو څېړنو او تحقیقاتو څخه لاس واخلي او کنه. کیری دغه راز په دوهمه پرله پسې ورځ د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره هم وکتل او کوشش یې وکړ چې په خبرو کې موجود اختلافات کم کړي. ایرانی هیئت نږدې یوې منبع د فرانسې خبري آژانس وویل چې خنډونه ډیر لوی دي. د امریکا د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن ویل چې د او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د انتقال په اړه خبري سره کړي دي. بایدن پرون د شنبې په ورځ خبريالانو ته وویل چې د او شاغلي اردوان پرون څلور ساعته سره وکتل او په ترڅ کې په دې موضوع باندې خبري وکړي. هغه وویل چې دوی دغه راز په دې باندې هم وغږېدل چې د اسلامي دولت د ډلې جنگیالي باید په عراق او سوریه کې محفوظ او د سیب ځایونه ونه لري. شاغلی اردوان په تیر وخت کې په دې باندې ټینګ ولاړ وو چې که امریکا د ترکیه مرسته غواړي نو باید د اسلامي دولت د توندلارو سره جګړې ته ډیره توجه نه کوي او د اسد د رژیم را نسکورول ته زیات پام واړوي. اردوان پرون وویل چې ترکیه باید امریکا سره لنږدې کار وکړي او هغه د بایدن دا سفر ډیر ګټور وباله. بایدن وویل چې امریکا به د ترکیه سره مرسته وکړي چې د هغه بشري بحران غم وخوري چې د سوریې څخه د 1.5 میلیون مهاجرو د بهیرونو څخه راپیدا شوی دی. په عین حال کې سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به ترکیه او نورو ملکونو ته اضافي 115 میلیون ډالر ورکړي چې د هغو مهاجرو سره بشري مرستې وکړي چې د سوریه د جګړو څخه تښتیدلې دي. یوې مهمې فعالې مؤسسې چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې څارنه او نظارت کوي ویل دي چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې د امریکا په مشرۍ په هوایي حملو کې تر اوسه پورې څه د پاسه 900 خلک وژل شوي دي. په برتانیه کې ډیره د بشري حقوقو لپاره د سوریه د ابزرویټوري په نامه مؤسسې وویل چې په دې کې څه د پاسه 50 تنه ملکیان وو چې 15 تنه ښځې او 8 تنه ماشومان هم پکې شامل وو. مګر دغه مؤسسه وایي چې په وژل شوو کسانو کې اکثریت یې چې 515 تنه وو ټول د اسلامي دولت د ډلې جنګیالي وو. هغې ویل چې 2 اویا تنه چې په هوایي حملو کې وژل شوي د سوریې د نصره د جبهې غړي وو چې دغه جبهه د القاعدې سره تړاو لري. په مالی کې د ایبولا د ناروغۍ یو بله نوې پیښه هم تایید شوې او ویل شوي دي چې 2 نور ناروغان هم د دغې ناروغۍ له کبله معاینه شوي دي. د مالی حکومت پرون د شنبې په ورځ په یو بیان کې ویل دي چې هغه ناروغ چې معایناتو یې وښودل چې د ایبولا د ناروغۍ وایروس لري قرنطین شوی او علاج یې شو شوی دي. مالی د هغو 300 تنو مراقبت او څارنه کوي چې د ایبولا د ناروغانو سره په تماس کې راغلي وو او کوشش کوي چې د دغه وایروس د خپرېدو مخه ونیسي. د لویدیځ افریقا په دغه هیواد کې تر اوسه پورې د ایبولا د ناروغۍ 5 پیښې تایید شوي دي او پرته له دې وروستي ناروغ څخه ټول یې مړه شوي دي. د نړۍ د روغتیا سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په دغې ناروغۍ څه د پاسه 15,000 کس اخته شوي او تر اوسه پورې ټول 15,450 تنه مړه شوي دي. پرون د شنبې ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جان کینیډي د وژلو 150مه کالیزه وه. هغه کله چې په 1968 کال کې د جمهور رئیس په توګه په کار پیل وکړ سپینې ماڼۍ ته ځواني او انرژي راوړه. هغه او میرمن یې جاکلین کینیډي د نوي سټایل او جذبې یو بې ساري احساس ورسره راوړ چې واشنگتن ته پخوا هیڅکله نه و راغلی. د ښاغلي کینیډي د جمهوري ریاست ټولې ورځې تقریبا سلته رسیدلی وي او هغه فقط د 1940 کال وو چې د 1983 کال د نومبر په 22مه کله چې د ټیکساس ایالت په ډالاس کې په یوه سرخلاصي لیموزین موټر کې سپور و ډزې ورباندې وسوې او ووژل شو. دغه جنایت ټول نړۍ حیران کړ او حتی د هغه مخالفین او سیالان یې لکه د شوروي اتحاد مشر نیکیتا خروشچوف یې دومره حیران کړ چې خبرې یې نسوای کولای. د کینیډي په قاتل لی هاروی اسوال باندې 2 ورځې وروسته کله چې د پولیسو په توقیف کې وو ډزې وسوې او ووژل سو او هغه مستقیما په تلویزیون کې وښودل سو. او د امریکا د متحده ایالاتو د میزوري د ایالت په فرګوسن ښار کې پسلګونو پولیسان د تیارسۍ په حال کې دي او د هغه منصفه هیئت پریکړې ته انتظار باسي چې د یو سپین پوستي پولیس افسر په اړه کوي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
او دا هم زمنګ د دې خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو د کمیسون دفتر وای کوم لیک چې د جمهور رئیس اشرف غنی د دفتر نه لوی څارنوالۍ ته استول شوی دی قانوني بڼه نه لري. دغه کمیسون لوی څارنوالۍ له قانون په سرغړونه باندې تورن کړی دی. پام وکړئ په دې اړه کابل نه زمنګ د خبريال ممتاز بهیر رپورټ.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ولسمشر د دفتر د ریاست له ادرسه لوی سارنوالۍ ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون معرفي کول غیر قانوني ګڼلی او د لوی سارنوالۍ اقدامي هم له قانون څخه پورته عمل ګڼل دی. د ولایتي شوراګانو ځینو معترضو کاندیدانو تیرونی رسنیو ته داسې یو لیک خودلی چې پکې د ولسمشر د دفتر د ریاست له خوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لوی سارنوالۍ ته د ټاکنو په سر د عدلي تعقیب لپاره معرفي شوې دي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون مشر عبدالستار سعادت خبريالانو ته وویل دا کار غیر قانوني او تر یو هدف پورې سیاسي دی او لوی سارنوالۍ باید په خپل د دې غیر قانوني کار مخنی ولې وای. د ښاغلی سعادت پر وینا د ټاکنو د قانون په اساس د ټاکنو ټول جرمي قضيه باید د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون لخوا وسیړل شي او د عدلي تعقیب لپاره لوی سارنوالۍ ته ولېګل شي.
یعنی چیزی را کې از ادرس،
یعنی هغه څه چې د ولسمشر د دفتر د رئیس له ادرسه وشول مطلق غیر قانوني وو او نه باید په داسې عمل لاس پورې شوی وای. حداقل یو حقوقي مشاور یې باید درلودای چې ورته یې مشوره ورکړي وای. خو جالب دا ده کله چې لیک د افغانستان لوی سارنوالۍ ته ځي چې باید پر حقوقي پوهې سمباله یو اداره وي، هغوی باید څه وکړي؟ هغوی د دې پر ځای چې د افغانستان قوانینو ته مراجعه وکړي او قانون عملي کړي، د یو غیر قانوني لیک له مخې په عاجله توګه کمیټه جوړه کړه. په ورته وخت کې د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي خبريالانو ته وویل چې د ټاکنیزو کمیسونونو د دندو او لایحو د قانون په اساس د ټاکنو کمیسونونه له عدلي تعقیب مسؤل دي او ولسمشر لوی سارنوالۍ ته یوازې یو لیک استولای دی. د غراز په دې اړه مو غوښتل چې د افغانستان د لوی سارنوالۍ نظر هم وپوښتو، خو له ډیرو هڅو وروسته بریالي نه شو. په همدې توګه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي یوه داسې کمیټه یې جوړه کړې ده تر څو د تیرو ولایتي شوراګانو او د ولسمشرۍ د ټاکنو سرغړونکي او په درغلیو ککړ کسان معلوم کړي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون مشر وویل دا کمیټه ټول موارد سیړي، له څېړنې وروسته که کوم کسان په درغلیو کې لاس ولري معرفي کوي به یې، سرغړونکي او درغلګر به په تور لیست کې شامل شي او ځینې به تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي.
او دا کمیټه به دا پلټنه هم کوي چې نور کوم عوامل پکې دخیلو دي، کاندیدانو مسله پکې څومره وه، د زورواکو په دې کې څومره وه.
خو د حقوقي چارو څېړونکي بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون دغه اقدام قانوني نه ګڼي او وایي چې د قانون له مخې د جرم کشف د پولیس او د هغه تعقیب او تحقیق د سارنوالۍ دنده ده. د حقوقو استاد فاروق بشر وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د جرم د کشف صلاحیت نه لري.
شکایتونو کمیسون دا صلاحیت نه لري ځکه کشف د جرم د یو څلو څلوردېشمې مادې د اساسي قانون په ارتباط د پولیس وظیفه ده او تحقیق او تعقیب د سارنوالۍ. نو له دې کبله که دوی په خپله دا کار په غاړه واخلي دا اصلا نه قانوني ده او نه د اساسي قانون سره سم خوري.
د 2014 کال د ولسمشرۍ ټاکنې خورا اوږدې او لانجمنې وې او تر څو میاشتو لانجو وروسته بالاخره د ملي یووالي د حکومت په جوړولو د ولسمشرۍ کاندیدان سلا شول. د ولایتي شوراګانو د ټاکنو پایلې هم تیره میاشت اعلان شوې او ځینو معترضو کاندیدانو نه منلې، خو د دغو پایلو پر بنسټ د ډیرو ولایتونو نویو ولایتي شوراګانو کار هم پیل کړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د مکسیم اخشال په نوم یو فرانسوي ځوان چې په سوری او عراق کې له اسلامي دولت سره ملګری شوی دی، تیر هفته په یوې ویډیو کې په داسې حال کې خپل یو بل ملګري سره یو ځای راښکاره شو چې د سوری د پوځ د اتلسو نیول شو عسکرو سرونه غوڅول. دغه ویډیو فرانسویان حق پک حیران کړل. خبریال لیسابران دې موضوع ته ژوره کتنه کړې ده او له پاریس نه د امریکا غږ لپاره رپورټ برابر کړی دی چې زه سلیمان شاه بای مهم ټکي درته وهرم. فرانسوي چارواکي اټکل کوي چې زر نه زیات فرانسویان اوس په عراق او سوریه کې اسلام پالو جهادي سازمانونو سره ملګري شوي دي. چې په دې جمله کې درېمه برخه هغه ځوانان دي چې د اسلام دیني قبول کړی دی او له عیسویت نه اسلام ته راوختي دي. ځینې فرانسوي څېړونکي په دې باور دي چې په سوریا او عراق کې د فرانسوي ځوانانو اصل شمیر له دین هم زیات دی. د مکسیما شال په نوم ځوان چې د اسلامي دولت په ویډیو کې ولیدل شو د فرانسې د نارمندۍ په ښارګوټي کې زیږیدلی و او په همدغه ځای کې غټ شو. ملګري او ګاونډیان وایي چې دی یو ډیر خوشخلقه ځوان دی چې اکثره به د جنگ فلمونه کتل او په موټرسایکلونو باندې د سپارېدلو شوق ډیر لرو. د هغه په باب د پام وړ نور څه معلومات نه دي موجود. عسکري دریشي په غاړه ده او ماشیندار یې څنګ ته پروت دی. مکسیما شال داس یو د سکایپ لاره څو میاشتې مخکې په یوه مرکه کې وویل.
Il raconte avoir découvert et appris cette religion sur internet grâce à des vidéos. Il affirme être parti.
ما په ولس کلنې کې د اسلام دین قبول کړ او په انټرنیټ کې مې د اسلامي ویډیوګانو د اورېدلو او مطالعې لارې ځان د اسلام په دین آگاه کړ. له بل چا نه مې درس نه دی لوستلې او نه راسره چا مرسته کړې. سوریې ته د تګ نه مخکې مې له یوه جهادي سازمان سره تماس نه لره. لومړی موریتانیې ته لاړم او بیا مې سوریې ته سفر وکړ. فرانسوي چارواکو په دغه ویډیو کې یو بل فرانسوي ځوان میکل دوغ سانټوز هم وپیژنده چې د اسلام دیني قبول کړي او له اسلامي دولت سره اوس په سوریه کې جنګیږي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر بلیکاز نیغف په پاریس کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې فرانسوي ځوانان مخاطب کړل او ویل
لا ویډیو ډیفیوزه ا ایتی انالیزه پار نو سرویس د رنسنمنت سټ انالیز تانت ا ایتابلی.
تاسو باید خپل سترګې خلاص کړئ او د اسلامي دولت حقیقت ځان ته معلوم کړئ. کوم فرانسوي ځوانانو چې عراق او سوریه ته د جهاد په نیت مخه کړې ده زیاتره یې د عیسویانو په کورنۍ کې پالل شوي وو. ځینې پکې داسې کسان هم دي چې مخکې یو دین او مذهب هم نه مانه، اتهیستان یا لادینانو. فرانسوي سوسیالوجست لویک لوپات وای چې د فرانسې حکومت د هغو ځوانانو د شمیر په باب سم معلومات نه لري چې د اسلام دین ته اوختي دي.
It's not a new phenomenon. The only thing which is new is two things.
دا بالکل کومه نوې پدیده نه ده، خو دوه شیان پکې نوې دي. لومړی دا چې شمیر ډېر زیات شوی دی او بل دا چې خروزل شوی دی او د لوړ زده کړو خاوندان دي چا نه دي راجذب کړي، بلکې د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو له مطالعې وروسته فکر بدل شو او په خپل خوخه عراق او سوریه ته تللی دي.
Les personnes d'origine musulmane ou d'origine arabe qui partent en Syrie
فرانسوي مسلمانان چې په عراق او سوریه کې له جهادي ډلو سره ملګري شوي دي له هغو فرانسویانو سره هیڅ توپیر نه لري چې له نورو ادیانو نه اسلام ته راوختي دي. ډېر د داسې کورنۍ غړي دي چې کومه خاصه دیني جذبه نه لرله، نوې جذبه ورسره راپیدا شوې ده. یوه مهمه پوښتنه چې د فرانسوي چارواکو او د ځوانانو له کورنۍ سره راپیدا شوې ده دا ده چې ولې دومره زیات خلک په فرانسې کې له عیسویت نه اسلام ته وړي. دغه پوښتنه په خاصه توګه د یو فرانسوي مسلمان میکل دوزانتوز باندې ډېره ښه تطبیق کیږي. نوموړی ځوان د کاتولیکانو په یوې ډېرې مذهبي کورنۍ کې زیږېدلی و او تل به یې د صلیب نشان په غاړه و. د اسلام دین یې قبول کړ، پروس کال سوریې ته ولاړ او اوس د اسلامي دولت سره ملګری شوی دی. د فرانسې د استخباراتو په خانه غړې لوی کاپروي په دی اړه وای
سون دي جان کی ناوی دا سا سیتن ابسنس دو رپیر. ما جو
فرانسوي ځوانان د اسلام په دین کې یو خاصه جذبه ګوري او په دغه دین کې د خپل ژوند لپاره ځنګړي ارزښتونه لټي. کوم ځوانان چې په اسلام کې د ژوند خوند او مزه احساسوي د عیسویانو په کلیساو کې نو احساس کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا وخت نه صاحب واشنگتن کې د مخوستن وو بجې او نه څولې دقیقې کې د دې ساعت د څو خبرونو غټ کې ووري. امریکایی چارواکی وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما یو نوی فرمان صادر کړی دی. د دغه فرمان په اساس کله چې په افغانستان کې بله میاشت د امریکا په مشرۍ د ناټو محاربوي عملیات پای ته ورسیږي، امریکایي عسکر به وکولی شي چې د افغانستان د حکومت د عسکرو په ملاتړ باندې طالبانو سره جنګ وکړي او کله کله هم د هوایي بمباری غوښتنه وکړي. ښاغلي اوباما مخکې اعلان کړی چې په افغانستان کې به د امریکا نظامي معمولیت بل کال ډېر محدود وي او هغه به یوازې د افغانستان د قوو روزلو او د القاعدې په مقابل کې د عملیاتو پورې محدود وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
زموږ غږ د واشنگتن نوري دلته په واشنگتن کې د مخوستن 5:50 دا هم زمونږ د خبرونې بل موضوع. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره په استانبول کې پرون ولیدل. دا ملاقات په داسې حال کې شوی دی چې د ناټو د تړون د دواړو مهمو متحدینو ترمنځ د سوریې د بحران په اړه اختلافات راپیدا شوي دي. له استانبول نه د امریکا غا خبریال لوریان جونز یو رپورټ رالیږلی دی چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د جمهور رئیس اردوغان سره پرون د شنبه د ورځې څخه باندې 4 ساعته خبرې دوستانه او ډانګ پیلې یاد کړې. انقره او واشنگتن په سوری او عراق کې د اسلامي دولت په نامو د ډلې په خلاف د جګړې د ستراتیژي په سر اختلاف لري. اردوغان غواړي چې د اسلامي ډلې په خلاف جګړه دې پراخه شي چې پکې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم هم شامل شي. بایدن په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې په دې ټکي ټینګار وکړ چې سره له دې د دغو دواړو متحدینو ترمنځ اختلاف شته دی خو قوي روابط لري. ښاغلی بایدن وایي
And the one thing that is absolutely clear is that the depth of that friendship and the resolve of that partnership
یو شی بالکل څرګند او هغه دا ده چې د دغه انډیوالۍ ژورتوب او اراده قوي ده. د دې حقیقت سره سره چې نړۍ او موږ همدا اوس د ځینو ستونزو سره مخامخ یو. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال ویلی دوی د سوریې د مخالفینو سره د کار کولو په لارو چارو باندې خبرې وکړلې چې د هغوی له مخې د سوریې رژیم راوپرځوي. په ګډ کانفرنس کې د جمهور رئیس اردوغان د نورو غوښتنو یادونه ونه شوله چې په دې کې په سوریه کې دننه د ژغورنې سیمې په ګوته شي. د ترکیې جمهور رئیس تر څو پورې چې غوښتنې پوره شوی نوی تر هغه پورې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په مشرۍ د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د ترکیې د مهمو میدانونو نه کار اخیستل له امکان نه لري وبلل. بایدن ویلې دوی په ګډه کار کوي چې د جهادیانو مخه ونیسي چې د جنجال سیمې ته د تیرېدلو لپاره د ترکیې نه د دروازې په حیث انکار وانخلي. بایدن وایي
We're both attempting to stem working together to stem the flow of foreign fighters to and from the battlefields of Iraq
mung dwala koshish kawo che mkhay wunisu pa gada kar kawo che de khareji jangyalay wo mkhay wunisu che de Iraq aw Suri de jang la maidan na rawunu wuzi aw war nishi aw de dui jang شانکرو او موږ ان په دې برخه کې د ترکیې د مشرتابه نه مننه کوو. په انقره باندې انتقاد کیږي چې په تیر وخت کې ډیر څه ونکړل چې د افراطیانو مخه نیولې وي. بایدن د انقره بشری کوښونه وستایل چې په عراق او سوری کې د جنگ لسمونه ورغلو مهاجرو سره مرسته کوي. بایدن په عراق باندې ټینګار وکړ چې دوی په عین حالت کې دي. بایدن انوای
I told the president how impressed and pleased the new Iraqi government was at the
ما جمهور رئیس ته ویلی د عراق نوی حکومت څومره اغېزناک و. حقیقت دا دی چې ده او د ده حکومت د عراق خلکو او حکومت ته لاس غځولی دی او دوی له نږدې نه همکاري کوي. د بایدن سره د غونډې نه وروسته جمهور رئیس اردوان اعلان کړله چې دوی وعده وکړله چې ګډ کار کوي او وایي د دوی دوه اړخیزه اړیکې په ګډو ارزښتونو او ګټو ولاړ دي او د تیر وخت نه دغه روابط انقوي دي. څارونکي وایي د بایدن د درې ورځني سفر اصلي هدف د دغه دواړو متحدینو ترمنځ دوامداره تاوتریخوالی کم کړي، نه دا چې حل یې کړي. بایدن ان پرون د شنبې په ورځ د چک او بیلانس په نامه غیر دولتي موسې غونډې ته د خبرو په ترڅ کې د هغه خطر خبرداری ورکړه چې ټول قدرت د مرکز سره وي، که څه هم چې د ترکیه په نوم یاد نه کړه، خو د ده تفسیره داسې تعبیر شوې ده چې هدف جمهور د ذات سیاسي قدرت نه غواړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
روانه میاشه د روسیې د حقوق پو سرګی میک نیتسکی د مړینې پنځمه کلیزه ده. هغه د محاکمې نه د مخه د روسیې د توقیف یو د بدنامو مرکزونه ساتل شوی و چې هلته یې دارو درمل نه کېدل او شکنجه هم ورکول کېدې. د هرمیتیج د صندوق نه وکیل ښاغلی میک انیتسکی د جعلکاری یوه قضیه چې $230 میلیونه په کې لاندې باندې شوي وو څرګنده کړه چې برسیره پر نورو کسانو د روسیې د پولیسو غړي، د قضا غړي او د مالیې د راټولولو چارواکي شامل وو. ښاغلی میک انیتسکی د 2008 کال د نومبر په میاشت کې بیل محاکمې نه تقریبا یو کال په بند کې وساتل شو. سره له دې چې کره شواهد د جنایي لارښوونې په ارتباط نه پراخه معلومات خپاره شوي، خو بیا روسي چارواکو هغه کسان د عدالت منګولو ته راکش نه کړل چې دغه جنایت یې کړی دی. حقیقت دا دی چې ډیرو هغو چارواکو چې میک نیتسکی افشا کړي وو په خپله په دغه جعلکارۍ کې شامل وو، ترفیه ورکړه، جایزې ورکړل شولې. امریکا د دغه جنایت د مسؤلیت او د دارولو د فضا په باره کې اندېښمنه ده چې هغه کسان ویروي چې په روسیه کې د اداري فساد یا د بشري حقوقونه سرغړوونکي افشا کوي. امریکا به په بشپړ ډول د هغو کوښښونو سره مرستې ته دوام ورکړي چې غواړي دغه کسان د عدالت منګولو ته راکش کړي، چې په دې کې د 2012 کال د سر میک نیتسکی د قانون د حاکمیت د حساب کتاب د لایحي عملي کول شامل دي. د دغه قانون هدف هغو روسي چارواکو ته سزا ورکول دي چې د سرګی میک نیتسکی د وژلو مسؤول دي او امریکا ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي او د خپل بانکي سیستم نه کار نشي اخستله. د ښاغلي میک نیتسکی قضیه په روسیه کې د اداري فساد او د هغو ادباو د ځپلو یو سمبول دی چې د چارواکو په مقابل کې ودرېږي. دا د روسیې د چارواکو پورې ارتباط لري چې د خپل قضایي سیستم حیثیت بیرته خپل ځای ته راولي. دغه حیثیت بیرته په دې سره پر ځای کسانو سره حساب کتاب وشي چې د سرګی میک نیتسکی د غیر عادلانه بند کېدو او ناروا وژلو مسؤول دي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
محترم اوریدونکو، زمونږ په دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه کې بل خبرونه ورسته. په ویانا کې د امریکایي او ایراني ډیپلوماتانو ترمنځ د ملاقات، د اسلام دین ته د فرانسوي ځوانانو د وختو او ترکیه ته د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د سفر په اړه رپورټونه او د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د امریکایي ورځپاڼو او یوې امریکایي مجلې تبصرې واورئ. خو زموږ دا لومړۍ سهارنۍ خپرونه په څو شېبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا راډیو د تاریخ خپرونه شروع کیږي او اورېدو ته بل نظر کوو. موږ نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.